אמריקה רג, רדיו אשנע.
אשנע רדיו.
אשנע רדיו. רדיו אשנע.
סדאי אמריקה. خبر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 3 بجې کېږي اوس په مکرې د خبرونو لندېسته
350,000 تنه مهاجرین سږ کال تر اوسه اروپا ته رسیدلي دي د چین سوکا اقتصادي ودی بیا اندېښنې راپیدا کړې دي اوباما د نړۍ څخه غوښتي دي چې د چاپیریال د بدلون په مقابل کې مبارزه وکړي
نن چهارشنبه ده د دیار لسو څلور نیوی کال د سمبولیه د میاشتې یوله سمه ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې دوهمه کېږي تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د افغانستان د برېښنایي تذکیرو ازمایشي ویشل به ژر تر ژره پیل سي اوس په پوره خبرونه طاهر اتکزی صاحب تاسو ته واورم
د مهاجرینو نړیوال سازمان پرون د سه‌شنبه په ورځ ویلي دي چې څه د پاسه 350,000 تنو مهاجرینو سږ کال د مدیترانې د سمندرګي خطرناک سفرونه کړي دي هغوی د منځني ختیځ او افریقا د خواري او جګړو ځپلو هیوادونو څخه راوتلي دي او کوشش کوي د ښه ژوند لپاره اروپا ته ځانونه ورسوي دغه بین الحکومتي سازمان وویل چې په هغوی کې څه د پاسه 240,000 تنه یونان ته او نور 104,000 تنه ایټالیا ته رسیدلی دي برسیره په دې کم شمېر هسپانیې او مالټا ته هم ځانونه رسولی دي تقریبا 2,600 کسه په اوبو کې غرق شوي دي دغه روسي ارقام په داسې حال کې خبر شوي دي چې اروپا د دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د مهاجرینو تر ټولو د سخت بحران سره مخامخ ده د چین د اقتصادي ودې په اړه اندېښنې د هغه مایوسونکي رپورټ په خپرېدو سره زیات شوې دي چې پکې ویل شوي دي چې د هغه هیواد د صنایع او ستر شاخص پرون د سه‌شنبه په ورځ په نړۍ کې د اسهامو د بیا راټیټېدو سبب شوی دی په لندن او نیویارک کې د اسهامو قیمتونه 3% راولوېده په داسې حال کې چې په پاریس او جرمني کې دا ټیټوالی 2.4% و په شانګهای کې پرون د ورځې په سر کې قیمتونه ډېر زیات ټیټ وو خو وروسته د بازار د تړل کېدو په وخت کې یو څه شسول او ټیټوالی 1% ته ورسېد او چینایي چارواکو په دې باندې ټینګار وکړ چې حالات تر کنټرول لاندې دي خو د بیجنګ د پوهنتون د اقتصاد استاد هو شینګ داو وویل که په چین کې پالیسی جوړون کې هر څومره لوی او قوي دولتي تجارتي مؤسسه جوړی کې دغه دولتي مؤسسه بیا هم خپل بشپړ نقش و نه لوبولای سي د شمالي منجمد قطب د سمندر د یخیو او کنګلونو ویل کېدلو نه یوازې د نړۍ د تودوخې زیاتېدو امنیت او انرژي ته د امریکا د متحده ایالاتو پاملرنه زیاته کړې ده بلکې د کښتیو د چلولو د قانونو د رایستلو او د کبنیولو د چارو په اړه هم د دې هیواد اندېښنې زیاتې شوي دي د دغه سیمې د دې چارو د حفاظت او ساتنې په اړه لا نړیوال مقررات او قوانین نه دي تاسیس شوي مګر هغو ته چې به چې په راتلونکو میاشتو کې زیاته پاملرنه وسي جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د کانګرس څخه غوښتي دي چې د یخ ماتولو د نوو لویو کښتیو د جوړولو د منظورېدو فیصله دې چټکه کړي چې هغه د 2022 کال پر ځای په 2020 کال کې بشپړې سي ښاغلی اوباما الاسکا ته چې د متحده ایالاتو ډېر ګوښه ایالت دی په درې ورځني سفر تللی دی هغه د دې سفر څخه په استفادې سره د نړۍ والو پام دې ته راړولی دی چې یو وخت به د نړۍ د تودوخې د درجې په زیاتېدو سره بشپړ ملکونه او لوی ساحلي ښارونه تر اوبو لاندې وي د افغانستان حکومت پاکستان د صدر اعظم د سلاکار دا خبر رد کړې ده چې وایي په پاکستان کې په پوځي عملیاتو کې د حقانی شبکه له منځه وړل شوې ده نور تفصیل د روشان نورزی څخه اورو
په هغه خبر پاڼه کې چې له ارګ نه خبره شوې ده ویل شوي دي چې پاکستان د صدر اعظم د سلاکار څرګندونې چې کوندي د پاکستان په پوځي عملیاتو کې دا قانی شبکه لمنځه تللې ده. د پاکستاني مقاماتو د یوې لسیزې مخکې د داو تکرار دی. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې افغانستان کافي مدارک لري چې شي د قانی د شبکې په شمول تروریستي ډلې په پاکستان کې فعالیت کوي، او د افغانستان حکومت دغه مدارک پاکستان ته سپارلی دي چې دغو ډلو په خلاف اقدامات وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان تر ټولو لوی اختلاف د قانی د شبکې په سر دی. د دوشنبه په ورځ د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د سرعظم سلاکار ښاغلی عزیز ویله چې په پاکستان کې د قانی د ډلې بنسټ له منځه تللی دی، خو دغه ډله بیا دغه په وینا په افغانستان کې قوي ده. هغه ویل چې په شمالي وزیرستان کې چیرې چې ویل کېږي د قانی شبکه مرکزونه لري، د پاکستان د پوځ عملیات کامیاب وو. د حقیقي نتایجو په حساب ښکاره ده چې په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې نتایج ډېر مثبت دي، او عملیات دا نږدې دی پای ته رسیږي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس پاکستان ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې د توریزم په خلاف د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده.
راپورټ مو واورید، او دا هم نور خبرونه. د یوکراین د ملي ګارد دوه نور صاحب منصبان هم د هغو زخمونو له لاسه مړه سوي دي چې د دوشنبه په ورځ په یوکراین کې د سختو مظاهرو په وخت د لاسي بم په چاودنه کې زخمي سوي وو، او په دې سره د دې پیښې د مړو شمېر درو تنو ته رسیدلی دی. چارواکو د دغو دوه تنو مرګ پرون یوه ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې نېشنلستانو د یوکراین د پارلمان د ودانۍ مخې ته د امنیتي قواو سره شخړې وکړې، او د چین په حکومتي خبري رسنیو کې ویل شوی دی چې د دې هیواد په ختیځ کې په یوه کیمیاوي فابریکه کې چاودنه سوې لږ تر لږه یو کس وژلې دی. دا د کیمیاوي موادو په زیرمتونونو کې د مرګانیو پیښو په لړ کې وروستۍ پیښه ده چې د نامحفوظو مقرراتو په اړه سوالونه راپیدا کړي دي. د چین د ټولنیزو رسنیو په تصویرونو کې د دوشنبه په ورځ ښودل شوی دی چې د ختیځ د شاندونګ د ولایت د دانینګ په صنعتي سیمه کې د یوې فابریکې څخه د اور یو لوی لمبه راپورته شوې ده. په یو خبري ویبپاڼه کې چې د محلي حکومت خوا خبريږي رپورټ ورکړ شوی دی چې دا چاودنه د شاندونګ بنوان په کیمیاوي فابریکه کې شوې ده، او اور 15 ساعته وروسته وژل شوی دی. په دې رپورټ کې ویل شوی دی چې د دې فابریکې څو تنه چارواکي نیول شوي دي او تحقیقات روان دي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. دا وخت په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې او 10 دقیقې دي. درنو اوریدونکو په مخکې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د حقانی او نورې تحریکي ډلې لا تر اوسه په پاکستان کې فعالیت کوي. افغان امنیتي ارګانونه د دې مطلب په څرګندولو سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د څرګندونو په باب چې ویلي دي د حقانی شبکه له پاکستان څخه وتلې ده د بحث وړ نه بولي. وحید الله فیضی پر دې مسلې رپورت جوړ کړی دی.
د حقانی شبکه د ترهګریزو فعالیتونو د ترسره کولو له کبله د امریکا د متحده ایالاتونو په تورلس کې شامل ده. افغان حکومت تل ویلي چې د حقانی شبکې ځاله او فعالیت په پاکستان کې دی، خو تازه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د غډره د پوځي عملیاتو په پایله کې د پاکستان له خاورې څخه ایستل شوی او اوس په افغانستان کې فعالیت کوي.
قضاوت میمونیم بر دنیا چې دنیا همیشه می
دا قضاوت به نړۍ ته پریږدو. نړۍ ګوري چې هغوی چیرته دي، حقانی چیرته دی او ډلې چیرته ده. پر دې مسلې باندې ضرور نه ده چې تفسیر وکړو.
دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په دې باور ده چې د ترهګرو په تیر د حقانی ډلې ځاله او فعالیتونه په پاکستان کې دي، چې په پاکستان کې د حقانی او القاعده ډلې د مشرانو وژل کېدل د دې خبرې پخلی کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ په برخه کې پر خپل مبارزې کې رښتینی نه دی.
صدر مو بارها بالا کړی
دا غږ موږ په سلګونو ځلې پورته کړی دی، او لکه څنګه چې نن ګورو د نړیوالې ټولنې باور پر دې دی چې د ترهګرۍ د روزنې مرکز په پاکستان کې دی. باید له بیلابیلو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي چې پاکستان د ترهګرو له روزنې څخه لاس په سر شي.
یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې په پاکستان کې د حقانی د شبکې شتون افغانستان لپاره د سر درد دی، او که پاکستان په افغانستان کې د حقانی شبکې د شتون په هکله اسناد لري افغانستان او نړیوال ټولنې ته دی وړاندې کړي.
پر دې مسلې باور کول زیات ګران کار دی، خو دا چې کوم شواهد او دلایل دی وړاندې کړي
دا هیڅ معنی نه لري. دا دروغ دی، دا یو مزهکه ده، دا یو سیاسي ګوند چې شایي چې په خپل ملت او افغانستان په دا دروغ یو سور ملګری ته پیدا کړي.
افغان امنیتي اورګانونو په دې ورستیو کې په کابل کې ترهګریز بریدونه د حقانی شبکې کار بللې او زیاتوي چې دا بریدونه د پاکستان په خاوره کې د حقانی ډل لخوا پلان شوی دی. له دې سره د امریکا دفاع وزارت رسنیو ته ویلي چې هیواد په پاکستان کې د ترهګرو په تیره د حقانی ډلې لشتون څخه اندېښمن دي او دا د افغانستان ثبات او په دغه هیواد کې بهرنی ځواکونه ته لوی ګواښ دی.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونیکی
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته ورېدی. د افغانستان د برښنایي تذکرو د ویشت ادارې مسولین وایي چمتو دي چې په لږ موده کې د دې تذکرو ازمایشي ویشل پیل کړي. د دې ادارې رئیس د مدني ټولنې لغړو له یو شمیر غړو سره د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل دا تذکرې له تخنیکی پلوه ویشت آماده دي. دوی وویل د دې د پروسه به له کابل ولایاتو ته پیل سي او درې میاشتې به ونیسي. د مدني ټولنې استازو تاکید وکړ چې دا یو ملي پروسه ده او له سیاست دي لیرې وساتل سي. تفصیل د خان محمد سن پر رپورټ کې واوري.
که څه هم لکابو دوه کلونو راهیسې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د حکومت لخوا څو څو ځلې ژمنې شوي او عمل پرې نه دی شوی، خو دا ځل د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دې تذکرو ټولې تخنیکي چارې بشپړې شوي او په لږه موده کې به پر خلکو وویشل شي. د دې ادارې عمومي رئیس همایون محتاط د سه شنبه په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې له استازو سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل چې ډیر ژر به د دې تذکرو درې میاشتنۍ ازمایشي پروسه په کابل ولایت کې پیل شي.
بعضې نگرانیهایې که از لحاظ آمادگی تکنولوژیکی بود وزارت محترم مخابرات جوابات از او را برای سب جمهور ارائه کردن.
دا تکنولوژی دا آمادگی و پاکله چیزی نندیکنی موجود وی د مخابرات وزارت دا هغو ځوابونه جمهور رئیس ته ورکړي. جمهور رئیس پرې قناعت کړی، اوس هیڅ تخنیکی بحث نه دی پاتې او موږ د دې تذکرو ازمایشي ویشلو ته آماده یو.
خاغلی محتاط وویل د ازمایشي پروسې معنا دا ده چې که په پروسه کې کومه تخنیکی اداري او بودجوي نیمګړتیا په ګوته شي د لمنځه وړلو ته به اقدام وشي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د الکترونیکي تذکرو د ویش په درې میاشتنۍ ازمایشي پړاو کې به نږدې 400,000 کسانو ته تذکرې وویشل شي او په هره تذکره به سباندې $1 لګښت راشي. د برېښنایي تذکرو د ویش خبره په داسې حال کې کیږي چې د حکومت اجرایي ریاست ویلي و چې د دې تذکرو ویش به د اسد د میاشتې په 28مه پیل شي، خو جمهوري ریاست په یوې خبرپاڼه کې وویل چې برېښنایي تذکرې لا هم ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لري او لا واردو وروسته به د ویش نیټه اعلان شي. خو خلک وایي د دې تذکرو د ویش د ځنډ یوازینی لامل د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافونه دي. د مدني ټولنې استازو وویل د برېښنایي تذکرو ترلاسه کول د ملت حق دی او حکومت مکلف دی چې د خلکو دغه حق وروسپاري. د مدني ټولنې او بشري حقونو فعال محمد رحیم جامی تاکید وکړ چې حکومت دې دغه ملي پروسه په ملي موازینو برابره پلي او له هر ډول سیاسي لاسوهنو دی لیرې وساتي.
حاکمیت قانون همی است که وقتی برای یک پروسه ملی قانون پاس میشه او قانون باید اجرا شود.
ملی حاکمیت دا د کله چې دی وی ملی پروسه لپاره قانون پاس کیږي باید اجرا شي. قانون هغه محل پلی کیدای شي چې دی وی وړي موضوع لپاره ملی پروسه ونه زندگی. دا د وزارتونو ولایتونو او سفارتونو ویش نه دی، دا ملی پروسه ده او خلکو ته باید ورسول شي.
په دې حق له رسنیو راپورونه او پر رسنیو کې د چارو زینې پوهان وای چې تروسه حکومت د دې تصمیم په نیولو نه دی توانېدل چې په دې تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د دولت ځینو لوړپوړو چارواکو په دې تذکرو کې د افغان د کلمې لیکلو سره مخالفت کړی دی، خو بلخوا د هیواد په مرکز ولایتونو کې ګڼ خلک ګواښېدلي چې که په دې تذکرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي له اخیستلو به یې ډډه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جس کی اس کی احساس کی سرشی چپشی یا پشارشی گل چی خور کرپا سادین درن دکان خپل پتیارو کے جڑ عجب دا خیش بازار شی چی انسان مالے دا حسن آسر شی اور گور ورتا گلنا لالا زار شی دسپگ میں حسن روخان سے پشب نمکی دغان کو لگے ولنا دا سامارشی دجوان دن مطلب کما قبل دی کوئی قسمت آغا خوب نا چھے بہار شی
امریکا جغاش نارادیو تخه زموش سهارانی پشتو خبرو ان اوری دا وخت په واشنگټن کې د ماشام 8 بجې او 9:30 دقیقې اوس په مکرې زموږ د خبرونې دی راپورته د کونړ او نورستان څلور ولسوالیو ته غزیدل لاره تړل سوی د کونړ امنیتي چارواکو ویلي دي چې په اسمار ولسوالۍ کې د تړل سوی لارې په خلاصون پسې ګډ پوځي عملیات پیل کړي دي نور تفصیل د ذبیح الله غازی په راپورټ کې واوري
د کونړ امنیتي چارواکو ویلي چې په اسمار ولسوالۍ کې د تړل شوی لارې په خلاصون پسې ګډ پوځي عملیات پیل کړي دي په دغه لاره د کونړ ناړې او غازی آباد سربیره د نورستان کامدیش او برګیمټال ولسوالۍ خلک تګ راتګ کوي چې د تیریوي اونۍ راهیسې وسلوالو تړلې ده ځایي اوسیدونکو وایي طالبانو د سرک منځ ته د کمرو داسې تړنګونه رارغړولي چې په اسانۍ له سرکه لرې کول ګرانه خبره ده دوی وایي د تیرو دوه ورځو راهیسې په پیاده تلونکو خلکو هم وسلوال کسان ډزې کوي او ټول په خپلو سیمو کې ایسار پاتې دي دوی وایي که د ډب خوړ په سیمه کې د تړل شوی لارې د خلاصون دپاره هڅې ونه شي نو د دغه څلورو ولسوالیو اوسیدونکي د ولږې د کلک ګواښ سره مخامخ دي د سیمې اوسیدونکي وایي د توکو د لیږد لپاره بله لاره نه لري او حکومت باید د دغه ستونزې اواري ته جدي پام وکړي خو د کونړ امنیت قومندانۍ وایي د دغې لارې د خلاصون دپاره د تیرو دوه ورځو راهیسې د ملي اردو په مشرۍ ګډ پوځي عملیات پیل کړي امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل امریکا غږ ته وویل چې په دغه غرنۍ سیمه کې ګڼ کورني او بهرني وسلوال د سرک بندونې او جګړې لپاره راټول شوي دي
سړک یې بند کړی دی یو پول یې هم الوزولی دی دوه ورځې کېږي چې موږ د ملي اردو د لیوا قومندان په مشرۍ ټول امنیتي ځواکونه په عملیاتو بوخت یو په جنګ او عملیاتو کې غواړو سیمه پاکه کړو په سیمه کې ماینونه پرش کړي دي عملیات دوام لري او ځینې ماینونه مو وستلی دي
قومندان وایي د عملیاتو په اوږدو کې د دوی دوه امنیتي ځواکونه ټپیان شوي او یو ټانک د مین چاودنې په ترڅ کې د منځه تللی خو د طالبانو طرف ته هم د یو شمیر کسانو د مرګ ژوبلې خبره کوي د سیدخیل په وینا امنیتي ځواکونه او تخنیکي ټیم یې په هڅه کې دی ترڅو د شپې تر ناوخته دغه لاره د موټرو په مخ پرانیزي د سیمې اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل چې د حکومت او طالبانو په متقابلو ډزو کې یو شمیر ولسی خلک هم ټپیان شوي او د درملنې لپاره یې روغتون ته رسولي خو امنیتي چارواکو د دغه خبرې پخلی نه دی کړی د کونړ د ولایتي شورا مرستیال جمال الدین سیار وایي د لارې د خلاصون دپاره په قومي کچه د یوې جرګې په جوړولو کار پیل کړی نوموړی وایي حکومت ته ګرانه ده چې په لږ وخت کې د دغې لارې د خلاصون مسله واره کړي تر اوسه طالبانو یا کومې بلې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي چې دغه لارې د عامو خلکو په مخ ولې تړلې ده څو میاشتې وړاندې وسلوالو کسانو دغه لاره بنده کړې وه چې د حکومتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د عامو خلکو او موټرو په مخ خلاصه شوه ذبیح الله غازی اشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غږ د اشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر هیلری کلینټن د برېښنا لیکونو یو نوې دسته چې شمیرې وزیر ترسیجه خبره کړې ده د هغه برېښنا لیکونه دي چې هیلری کلینټن هغه وخت ل خپل شخصي کمپیوټر او برېښنا لیک له حساب څخه لیږلې دي چې د بهرنیو چارو د وزارت برحاله وزیر و د امریکا ژغ زیلاتیکا هوک د رپورت په تفصیل کې دا هم وایي چې د برېښنا لیکونو مسأله د هیلری کلینټن پر انتخاباتي سیالۍ څه اغیزه لري
په دې لړ کې 150 داسې برېښنا لیکونه هم شامل دي چې هغه د بهرنیو چارو وزارت له خوا نه محرم وبلل شول هیلری کلینټن د جمهوري ریاست په انتخاباتي مبارزه کې مخکښه وه خو اوس ملاتړ د برېښنالیکونو د جنجال له امله مخ په کمېدو دی. د نظریاتو وروستۍ سروېګانې څرګندوي چې د همدې مسلې له امله هیلری کلینټن د ډیموکراتو رایو ورکوونکو تقریبا 40% ملاتړ بایللی دی. بل سیال د ورمانټ ایالت سناتور برنی سانډرز دی. هغه په دې سیالۍ کې هیلری کلینټن ته ورنږدې شوی دی. د آیووا په ایالت کې هغه یوازې 1 نمرې له هیلری کلینټن نه بیرته پاتې دی، خو د نیو همشر په ایالت کې ترېنه مخکې شوی دی.
زما انتخاباتي مبارزه د هیلری کلینټن خلاف نه ده، دا د برنی سانډرز په فروي مبارزه ده او د هغه پیغام ملاتړ پکې کیږي چې وای نور نو د روان حالت بس دی.
شنونکي وایي هر ځل چې د هغو رسمي برېښنالیکونو چې هغې له خپل شخصي کمپیوټر نه لیږلي دي مسله راپورته شي او یوه نوې دسته خپره شي، نو د هیلری کلینټن انتخاباتي شهرت ته تاوان رسیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځو ویل چې په یو برېښنالیک کې هم داسې مواد وو چې هغه محرم ګڼل کېدل. مارک ټونر د بهرنیو چارو د وزارت ویان په دې برخه کې وایي،
کچېرې یو څه معلومات هغه وخت حساس نه و او یا په هماغه وخت کې حساس ګڼل کېده او یا محرم و، دا د وخت په تیریدو سره بدلون مومي. البته د دې په نظر کې نیولو سره چې چا څه ویل او چا ته ویل او معلومات د چا لخوا نه ورکول کېده، د دغه ټکو په نظر کې نیولو سره به موږ دې ته اړتیا ولرو چې دغه دستبندي د دې لپاره د محرم درجې ته پورته کړو چې د معلوماتو منبع خوندي وساتو.
هیلری کلینټن د ایمیلونو په برخه کې ویلي دي چې هغه د برېښنالیکونو د لیږلو په وخت کې د خپل وزارت د وخت ټول مقررات عملي کړي دي.
ما دا خبره سوزلی مخکې هم کړی ده چې ما محرم برېښنالیکونه نه دی لیږلي او نه راته را لیږل شوی دي. زه په دې باور لرم چې کله دا ټول بهر پای ته ورسیږي نو په دې خبره به د ټولو سر خلاص شي. د دې بهر پای په هغه څه ثابت کړی چې زه یې اوس وایم.
تحلیل کوونکي په دې باور دي چې که اغلی هیلری کلینټن په دې برخه کې رښتیا هم وایي، خو هغې د برېښنالیکونو د شخړې چاره په سمه توګه نه ده کړې. سټوارت راتنبرګ سیاسي تحلیل کوونکی وایي،
هغه د انتخاباتو مبارزه په طبیعي شکل نه کوي. مبارزې ته داسې راځي لکه له مخکې نه یې چې پروګرام جوړ کړی وي، خو د برابرۍ، انصاف او کارګرانو د حداقل مزد او داسې نورو مسایلو په برخه کې ښې خبرې کوي، خو زه فکر کوم چې د امریکا په رایو ورکوونکو کې کشش او جذابیت نه لري.
خود جمهوری ریاست لپاره انتخابات ته لا یو کال نور هم پاتې دی. له همدې امله یو شمېر تحلیل کوونکي په دې باور دي چې هیلری کلینټن د دې وخت لري چې له اوسني حالت نه ځان ښه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ټولاند خبرونه. د مهاجرینو نړیوال سازمان پرون د سیشن به پورز ویلی دی چې څه د پاسه 350,000 تنو مهاجرینو سش کال د مدیترانې د سمندرګي خطرناک سفرونه کړی دي. د چین د اقتصاد دی وادي په اړه اندیښنې د هغه مایوسوونکي رپورت په خبرېدو سره زیات سوي دي چې پکې ویل سوي دي چې د هغه هیواد د صنایعو ستر شاخص پرون د سیشن به پورز په نړۍ کې د اسهامو د بیا راټیټېدو سبب سوي دي. او د شمالي منجمد قطب د سمندر د یخیو او کنګلونو د ویل کېدو څخه یوازې د نړۍ د تودوخه زیاتېدو امنیت او انرژي ته د امریکا د متحده ایالاتو پاملرنه زیاته کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مخې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او غزنی کې بنن اسمان شین وي. په کابل کې به د تودوخه لوړه درجه 1.1 وي، په کندهار کې 2.1، په هرات کې 1.1 او په جلال آباد کې 3.1. په کندز کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 3.1. په خوست کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 1.1. په فراه کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه به 3.1 وي او کښته به 2.1 وي. او په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 9.1 ټیټه 2.1. قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته به هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.